سلامونه ستړي مشه زه سفي ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستو ام پی ال په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې وایي دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ یو شمیر افغان بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د کارتونو ویشل باید اجباري نه وي. ایرانی چارواکو ویلی طالبان ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې بندي ایرانیان به دغه هیواد ته وسپاري. د ایران مهر دولتي آژانس نن خبر ورکړ چې په کابل کې د ایران د سفارت مسؤلینو د طالبانو له لوی څارنوال مولوي شمس الدین پهلوان سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کړې. د طالبانو او ایران د حکومت د موافقې له مخې تر دې دمه 1500 افغانان د ایران له زندانونو خوشي شوي دي. ایرانی ډیپلومات حسن مرتضوي د طالبانو له لوی څارنوال سره په خبرو کې له هغه غوښتي چې په افغانستان کې یو شمېر بندي ایرانیان دوی ته وسپاري. معلومه نه ده چې څومره ایرانیات به په افغانستان کې بندیان دي. ایران په دې وروستیو کې په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره او د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پالي. د ایران حکومت اعلان کړی چې په پانتونونو او ښوونځیو کې هغو نجونو ته چې حجاب نه رعایتوي تعلیمي خدمات نه وړاندې کوي. دا خبره د ایران د پوهنې وزارت په یوه اعلامیه کې د دوشنبه پورې خبره کړه. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دا پریکړه د حجاب د فرهنګ او د اسلامي عقایدو له مخې نیول شوې ده. تر دې یوه ورځ مخکې هم د ایران د علوم او روغتیا وزارتونو لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې له دې وروسته به پانتونونه بې حجاب محصلینو ته هیڅ ډول تعلیمي، فلاحي او استوګنیز خدمات وړاندې نه کړي. په ایران کې د وروستو لارونو او رئیس چې د تهران د پولیسو د غزمین په توقيف کې د مهسا امینی د وژل کېدو په خبرګون پیل شوی. په مختلف خارونو کې د هغو خزو اونجونو شمیر خورا زیات شوی چې اجباري حجاب نه مني. ډیر داسې انزورونه شته چې په امازایونو کې له حجاب پرته غنې خزي او اونجونې تګ راته کوي. لتیر شپې رئیس د غور کابل لوی لار د درنی واوري له عمله تړل شوې ده. د راپورونو له مخې لکتر لګه 50 مسافر په یو بس کې سار پاتې. د غور د والی ویاند عبدالواحد حماس ازادي رډو ته ویل سخت توپان دوام لري او دغه ولایت د فواید عامر ریاست ته کوي چې دغه لار ژر تر ژره د ترافیکو پر مخ خلاص کړي. غور ولایت سختې لارې لري چې خلک یې د ژمي په موسم کې له ستونزو سره مخ کړي دي. او له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلمدار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بند خوشي شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو ته ویل دوی د دې قضیې د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړی.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې خوشي شوی نه دی. موږ کوشش کوو موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی او دا غوښتل چې مو هیله کړی ده چې دا قضیه په ښه ډول باندې حل کړي.
خو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین هم پیل شوی چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی د زده کړو د فعال له قید او شرط پرته ژر تر ژره له بنده خوشي کړي. متی الله ویسا د وري یا عمل په اومه مازیګر مهال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګ د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. په دغه پروګرام کې دا مهم مطالب درته خبرو. د طالبانو حکومت د محتسب لخوا په بلخ کې د ټکسي چلوونکي د وهلو په خبرګون یو شمېر خزي وایي دا لومړی ځل نه دی چې خزي او ټکسي چلوونکي د طالبانو له لوري له دا ډول چلند سره مخ کیږي.
ام چې یو موټر خالي بود ما سوار شوم نه اونا به مچ یو خالي موټر و په هغه کې کیناستم. د پیسو په حق لا نه ما سوال او نه هم موټر چلوونکي. طالبانو د شپږمې حوزې په مخ کې موټر و درو.
د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. د متیولا ویسا کورنۍ وایي هیله منه ده چې دا ټولنیز فعال او د قلمدار بنسټ مشر ژر تر ژره خوشي شي.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې خوشي شوی نه دی. موږ کوشش کوو موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی او دا غوښتل چې مو هیله کړې ده چې دا قضیه په ښه ډول باندې حل کړي.
په هلمند کې طالبانو خپل چیک پوینټونه زیات کړي دي او ساينس پوهانه څه کوي د شمالي قطب د څو پیړیو کنګلونو نمونې د څېړنو لپاره ذخیره کړي. رابشو اول مطلب ته د طالبانو حکومت د محتسب لخوا په بلخ ولایت کې د ټکسي چلون کې د وهلو په خبرګون کې یو شمیر خزی وایي دا لومړی ځل نه دی چې خزی او ټکسي چلون کې د طالبانو لوري له دا ډول چلان سره مخ کیږي. دو تنو دغه خزو ازادي رړو ته ویل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا له محرم پرته د خزو پر تاګ راتک بندیز د دوی ورځنی ژوند ستونزمن کړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي خزي د اتاویا کیلومتر سفر اجازه لري. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
یو شمیر ښځې وایي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا له محرم پرته د ښځو پر تګ راتګ بندیز د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. یوې ښځې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دوه ځلې د طالبانو لخوا هغه مهال ودرول شوه چې غوښتل یې له یو ځای څخه بل ځای ته ولاړه شي. دا میرمن ادعا کوي چې طالبانو د ټکسي چلوونکی وهلی او له دې سره یې هم بد چلند کړی دی.
امی تو یک موتر خالی بود ما سوار شدم. نه اونا به ما چیز.
یو خالی موتر و پا اغا که کی نستم ده پیسو پا حکلا نمات سوویل او نه هم موتر چلاون که طالبانو دشپگم حوزه پا مخ که موتر و داره و موتر چلاون که لزان سره یو ور پختنه ور نوکره چه دا میرمن سوگ ده لکم زای چخر اغلی است. چه ریزه موتر چلاون که ورطا ویلی و چه سوال لیده 500 روپی می ورنه خیستی دی بیا ما تر اغلال ویلی چه ده دیلین کرایه 100 روپی ده ما ورطا ویل چه 15 زینی هم 100 روپی اخلی یادم یه پیل وکر چه تاسو دروغ وی ده سره دی ملگره دی موتر چلاون که دو تا پیده و وحب.
په ورته وخت کې ماریا نوري چې اوله مظاهره کوونکو میرمنو څخه ده وایي چې هغه هم په ټکسي کې د تاک پر مهال څو ځله د طالبانو له لوري له ورته چلند سره مخ شوې ده.
سیلی زدن به صورت راننده توسط متعصب به خاطر سوال کرده.
د موټر چلوونکي پر مخ د متعصب لخوا د څپېړې وهل د دې لپاره چې ولې د ښځه موټر ته پورته کړې نوې خبره نه ده. د ګلبهار سنټر په سړک د موټر په مخې سیټ کې ناسته وم. موټر ودرېد. موټروان ته وویل چې طالب وایي چې دا نجلۍ ښکته که زه ښکته نه شوم. ښیښه له خلاصه وه. طالب ما ته وویل چې موبایل دې راکړه. شور ماشور مې جوړ کړ. موبایل مې ورنه کړ. غوښتل یې چې په ټوپک مې ووهي. راته قهر شو. کنځلې یې وکړې. موټر چلوونکي ته یې وویل چې ته څنګه له محرم پرته ښځې په موټر کې وړې.
د ټکسي چلوونکی سید آغا ازادي رو ته وایي چې د طالبانو لخوا له محرم پرته د ښځو پر تګ راتګ بندیز که څه هم په اقتصادي لحاظ د دوی کارونو ته زیان اړولی دی خو د طالبانو له ویرې له محرم پرته میرمنې موټر ته نه پورته کوي.
سرکار ما بسیار تاثیر کرده دیگه حالی ما میترسیم امی
زموک پا کاری دیر تاثیر کرده اوس موگ هم داری گو خزی لمحرم پرا تا پا موتر که نشو بڑلائی ویری گو چی که ملاسب سپیڑی را نکدی تاس فکر وکده دیر خزی دی چی خار و بازار تزی سودا اخلی خو موگی لویری موتر تا نشو پرتا که ولائی
دا پا دا سیال که دا چی روانه اونه پر طولنی زورسانه یکی و ویدیو خبرش وچه پا اغا که ده طالبان دی حکومت دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو طالب لومړی ټکسی دروي او بیا له محرم پرته د یوې ښځې د بیولو لپاره د ټکسی چلوونکی په څپېړو وهي. له پراخو غبرګونونو وروسته د طالبانو د حکومت د بلخ امنیه قمندانۍ له لوري رسنیو ته په استول شوې اعلامیه کې ویل شوي چې یاد کس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له پالیسۍ څخه د سرغړونې په تور د قانون منګولو ته سپارل شوی دی. په ورته وخت کې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې ښځې له محرم پرته اتاویا کیلومتر پورې د تګ اجازه لري.
شریعت تر اتاویا کیلومتر پورې یوې خور ته اجازه ورکړې چې بغیر له محرمه سفر وکړي. نو موږ هم ورته اجازه ورکړې تر اتاویا کیلومتر پورې سفر کولی شي او د محرم شتون ورته ضرور نه ده. خویندو څخه هم هیله کوو چې یو ځای بل ځای ځي حجاب د مراعت کړي.
طالبانو په افغانستان کې له خپلې بیا واکمنۍ وروسته پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له محرم پرته له سفر څخه هم منع کړي دي چې دې کار ګڼ غبرګونونه هم راپارولي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمېر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون وایي دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. جزئیات په دغه رپورت کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت تیر ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ټولو خبریالانو د ثبت او دوی ته د کارتونو د ویشلو لړۍ پیلوي. یو شمیر افغان خبریالان د طالبانو د حکومت دغه پریکړې په غبرګون کې وایي چې دا کار په بهر کې د جوړو شویو افغان رسنیو د لاسونو د لنډولو او د خبریالانو په کار د محدودیت په هدف ترسره کیږي. دوه افغان خبریالانو چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوښتل نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
په دې کار سره دوی غواړي د هغه رسنیو چې په بهر کې دي او دلته یې خبریالان فعالیت کوي فعالیتونه محدود او لاسونه یې لنډ کړي.
خبرنگار وظیفه‌اش است که حقیقت را به جامعه تقدیم بکنه، نه که خبر را ببره و اونجا ادیت شوه و دروغ‌های سرازیر شوه و بعد از او تقدیم جامعه بکنه.
پاندې حال کې آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د کارتونو ویش باید اجباري نه وي. د دې بنسټ مسول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خپلواکو خبریالانو د هویت د زیانمنېدو اندېښنې لا پسې زیاتوي.
اما نقطه قابل نگرانی است که خبرنگار
خود اندیخنی ور داده چه خبریالان د ټولنې د خپلواک قشر په توګه د خپل رسنیو کارتونه لري. دوی نه باید حکومتي کارتونه ترلاسه کړي. دا کار د خپلواکو خبریالانو د هویت د زیانمنېدو اندیښنې را پیدا کوي.
خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې د خبریالانو لپاره د دې وزارت کارتونه ترلاسه کول اړین دي.
هر څوک راغلی خبریال شوی که زده کړې کړي او که تحصیل یې کړی او که نه، ژمنتیا او تخصص لري او که نه، یو خپرونه یې جوړه کړې ځان ته ژورنالیست وایي. د دې کارتونو ترلاسه کول اړین دي، باید وی لري،
باید کې وداشته باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خبریالانو یوازې د خپلې ادارې اړوند په کارت رسنیز کارونه ترسره کول. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي دي چې ډېر ژر به د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو او استخباراتو ادارې ترمنځ یو تړون لاسلیک شي چې له مخې به یې د دې وزارت د رسنیزو سرغړونو کمیسون په جریان کې لاچولو پرته په رسنیزو کارونو کې د لاسوهنې حق ونه لري. د افغانستان د خبریالانو مرکز څه موده مخکې د خپل کلنی راپور د خپرولو پر مهال ویلي وو چې په تیر 1401 لمریز کال کې د طالبانو حکومت په ځانګړي ډول د دوی استخباراتي ادارې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عاملین دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا راپور رد کړی و، خو د دغه راپور پر بنسټ په 1401 لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 238 پیښې ثبت شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بنده خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته وویل دوی د دې قضیې د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړی. متی الله ویسا د وري په اومه مازیګر مال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو.
که څه هم د طالبانو حکومت د یوې اونۍ په تیرېدو لا هم د زده کړو فعال متی الله ویسا له بنده نه دی آزاد کړی، خو کورنۍ یې هیله مند ده چې هغه به ژر خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو سره خبرو کې له طالب مشرانو د دې ستونزې د حل په برخه کې د همکارۍ او په ښه ډول د دې قضیې د پای غوښتنه وکړه. هغه وویل دوی خپل مثبت پیغام او تر خوای د متی الله ویسا د نیولو لپاره د افغانانو غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی، خوشی شوی نه دی. موږ کوشش کوو، موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی، او دا هغوی څخه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي او غدا ملت خبرګون محمد سره شریک کړی دی او دی خرڅ تر کړی دی ان شاء الله زه هیله لرم چې مشران به پدې کې خپل مشرتوب په شډول باندې ښکارا کی او دا قضیه به حل کی.
متی الله ویسا د وری په ما مازدیګر محل د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان سیمه کې هغه محل ونی و چې لو جمعات درخ کته کې دوه په حال کې وو. په هماغه ورځ ور محمد ولی اخلاقی ازادي رادیو ته ویلی وو طالبانو هغه په ډیر بد چلن موټر ته پورته کړ او یو نامعلوم لوري ته یوړ. د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد موله بنده د متی الله ویسا د خوشکېدو په اړه د هغه د کورنۍ د غوښتنې په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو متی الله ویسا د دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول. خو د متی الله ویسا کورنۍ وایي هغه څوارلس کاله یوازې زده کړو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي په اړه مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري. پورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو له بنده د ښاغلي ویسا د خوشکېدو په اړه پراخ کمپاین پیل شوی. په دې لړ کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسې مبارز په خپله ټویټر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي
متی الله ویسا یو مدني فعال دی چې نږدې لس کاله یې کلی په کلی د نجونو د زده کړو لپاره عدالت غوښتنه کړې. د طالبانو لخوا د ویسا نیول کېدل ښایي چې دا ډله د زده کړو مخالفه او ضد ده. د معترضو ښځو ائتلاف بې له قید و شرطه او هر څه ژر د متی الله ویسا د ازادېدو غوښتنه کوي.
ګڼ شمېر نور فعالانو هم د طالبانو له بنده د متی الله ویسا د خلاصون غوښتنه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د خپل سر ونیونه او هغو کړنو چې د ملت له ګټو سره تضاد کوي لاس واخلي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر فعالان او ښځینه معترضې چې د نجونو د زده کړو او کار په اړه یې غږ پورته کړی او یا هم د طالبانو په ځینو سیاستونو نیوکه کړي زنداني کړي دي. له دوی یو شمېرو د طالبانو له زندانه د خلاصون وروسته ویلي شکنجه شوي او نامناسب چلن ورسره شوی دی خو طالبانو یې ادعاوې رد کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
پر هلمند ولایت واکمن طالب مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پخوا پرتله دوه چند امنیتي تدابیر زیات شوي. دوی وایي په یادو امنیتي تدابیرو کې په لورو پرتو سیمو کې نوي امنیتي پوستې جوړول، په ښار او نورو سیمو کې چک پاینټونه ایجادول او شپنۍ ګزمې شامل دي. بلخوا د سیاسي چارو شنونکي وایي طالبانو په کور دننه د خلکو ملاتړ او باور لاسه ورکړی دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د هلمند مرکز لشکرګاه ښار دی چې اوس مهال خپل بڼه بدله کړې ده او نظامي لوري ته اوښتې دي، ځکه ځایي طالب واکمنو پکښې کې نږدې پر هر یو چوک چیک پوینټ جوړ کړی او له خلکو تلاشي اخلي.
تلاشي کوي، په تلاشي باندې ولس په تس باندې راغی، تلاشي دنه اخلي، هغه په خوشحالۍ باندې په اخلاق.
په دغه ولایت کې د اومي امنیتي او زید ترهګري پر وړاندې د مبارزې امیر ملاتیک الله جلالي د ګزمي پر مهال رسنۍ ته وویل چې دوی د پخوا په پرتله دوه چنده امنیتي تدابیر زیات کړي دي. دی وای په یادو امنیتی تدابیرو کې په لیرو پروتو سیمو کې امنیتی پوستې جوړول، په ښار او نورو سیمو کې چیک پوینټونه ایجادول او شپنی ګزمی پکې شامل دي. د هلمند له مرکز لشکرګاه ښار او لیرو پروتو سیمو څخه هم یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ویل چې طالبانو په کلیو کې خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې د شپې له 10 بجو وروسته به څوک له کورو نه راوځي. دی وای طالبان هر ورځ په کلیو او کوڅو کې ګرځي او ګزمی کوي. پهلوان یو له هغه طالب وسلوالو څخه دی چې اوس مهال هر شپه د لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې د نورو طالب وسلوالو سره ګزمه کوي. دی وای
چک پین نو ګزمی ډیر زیات کړی دی، لکه څومره چې پخوا و تقریبا دو چند منور هم د کوڅو ګزمی او د کوڅو چک پینونه نور عام چک پینونه خاص چک پینونه ډیر منظم کړی مو دی. نو دا رژه په دغه باندې چې خلک ښه گزاره وکړي، ښه ژوند وکړي.
که څه هم طالبانو د خپلو امنیتي تدابیرو زیاتوالي لامل له پروژه کې د خلکو تر ناوخته پاتې کېدل او د غلو مخنیوي یاد کړي، خو یا رښتیا هم د طالبانو دا خبري حقیقت لري چې دی دا کار د غلو د مخنیوي او د خلکو د ساتنې په مخه کوي؟ په دې اړه مو د سیاسي او پوځي چارو د کارپور ډاکټر حکمت الله حکمت
نظر اخیستی دی.
در دو کالو حاکمیت در طالبانو دعوه شده چه دوی پا کردنونه که پرم لاتر در خپل حاکمیت لپاره نلری. متخاصمی دلی تر وسه پورې لا هم د خبرې تر کچې د دوی په وړاندې باندې عمل کوي، ولی کیدای سي چې دغه ډلې په مصالحانه توګه باندې هم د دوی په وړاندې باندې که د دوی په سیاستونو کې تغییر رانشي عمل وکړي. ترهګرې ډلې هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه هره ورځ زیاتوي. د داعش پیښې په حقیقت کې د دې خبرې ثبوت دی. د طالبانو په هغو سیمو کې چې دوی عنعنوي نفوذ لري هلته هم د خلکو نارضایتي زیاته شوې ده.
راپورونه ښیي چې طالبانو نه یوازې په هلمند کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم امنیتي تدابیر زیات کړي دي، خو په ځانګړې توګه په جنوبي ولایتونو لکه اروزګان، هلمند او کندهار کې چیرې چې د دوی زیات پلویان شتون لري.
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بېلابېلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واټساپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واټساپ شمیره ده 00420211461. شمیره بیا تکراروم 00420211461.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې هم د کابل په څیر په نشو روږدي کسان له بازارونو ټول کړي، درملنې وکړي او د روزګار زمینه ورته برابره کړي. په نشو روږدي هم له مسولینو له درملنې غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د سرکونو پر غاړو او پلی لارو باندې په نشه یي توکو روږدي کسان لیدل کیږي چې په عام مظهر کې ډول ډول نشه یي توکي استعمالوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو غواړي چې په جلال آباد ښار کې د هم د کابل په څیر په نشه یي توکو روږدي کسان راټول کړي، درملنه دې وکړي او د روزګار زمینې دې ورته برابرې کړي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي عبیدالله او نواب وایي:
تنفسی ناروغی خلکو ته پیدا کړي. منګه دا غوښتنه ده دې ته یو د کاروبار د مینه ځوانانو ته برابر کړي چې انده کې نور نسل په دې نیټو باندې وانو.
په نشه یي توکي روږدې کسان هم وایي چې د بیروزګارۍ له امله یې نشې ته مخه کړي. که حکومت یې درملنه وکړي او د روزګار زمینه ورته برابره کړي، بیا به نشې ته مخه ونه کړي. دوه تنه سید شریف او زلمی وایي:
چې د کار روزګار کمه
کېږي که نه، دغه شان دا څنګه هم چې بیې که نه همدغه شان زموږ تداوی وکړي.
د بیروزګاري او د مجبوري نه دغلته عمل کوکارګران شمونږ روزګار بیروزګاري نه عمل باندې راغلو.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس عبدالرحیم قلندرزی وایي: د همکارو موسسو په مرسته یې په نشه یي توکو د روږدو کسانو په راټولولو پیل کړی او په پلان کې لري چې د روان کال په اوږدو کې په نشه یي توکو روږدي ټول کسان راټول او تر درملنې وروسته بېلابېلې حرفوي زده کړې ورکړي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړي.
په 2023 کې مطلقا ټول معتادین چې بستر لري هغو ته به مسلکي زده کړې ورکول کېږي. په هر بخش کې چې بستر د خلاصېدو څخه به د ته کمې پیسې ورکول کېږي او هغه ته به یو غرفه جوړېږي هلته خپل کار شروع کړي چې تر څو پرې دغه نشو سره راوګرځول شي او په دې باندې د لاس مصروف شي.
د قلندرزي په خبره دوی په تیر یو کال کې د 190 میرمنو او 222 ماشومانو په ګډون 2000 تنه په نشه یي توکو روږدي کسان راټول کړي او تر درملنې وروسته یې بېلابېلې حرفوي زده کړې ورکړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ نن دوشنبه ویل فنلند به سبا سه شنبه رسمان د دې تړون یو درشم غړی شي. روسیې په ناتو تړون کې د فنلند غړیتوب ته په پام خبرداري ورکړی چې که د ناتو د دوی ګاډي پولې ته نږدې په دغه نوي غړي هیواد کې ځواکونه ځای پر ځای کړي نو موسکو به هم خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې خبریالانو ته روانه اونۍ تاریخي اونۍ وبلله او زیاته کړه چې سر له سبا به فنلند دغه تړون بشپړ غړی وي. هغه وویل دی هیله مند دی چې سویډن به هم وکولی شي چې په راتلونکو میاشتو کې له دې تړون سره یو ځای شي. د ستولتنبرګ په وینا د سیشن بیل ماسپښین وروسته به د لومړي ځل لپاره د فنلند بیرغ د ناتو په مقر کې په رپیدا راشي. ستولتنبرګ زیاته کړه دا به د فنلند امنیت د شمال د امنیت او په ټوله کې د ناتو لپاره یوه ښه ورځ وي. د ناتو سرمنشي وویل ترکیه به چې وروستی هیواد و چې د فنلند غړیتوب یې تایید کړ رسمي سند د سیشن بې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ته وړاندې کړي. د ستولتنبرګ په خبره له هغې وروسته به نوموړی له فنلند نه هم وغواړي چې ورته سند ور وسپاري. د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او دفاع وزیر انتی کایکونن به د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو سره یو ځای په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د فنلند بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې دا د فنلند لپاره یوه تاریخي ورځ وبلله او زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د فنلند تر ټولو مهم هدف دا وي چې له اوکراین د ناتو پر ملاتړ ټینګار وکړي ځکه روسیې تر اوسه خپل غیر قانوني یرغل ته دوام ورکړی دی. هاویستو زیاته کړه موږ غواړو په ټوله یورو اتلانتیک سیمه کې ثبات او امنیت پیاوړی کړو. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګروشکو وویل چې موسکو به په ناتو کې د فنلند د غړیتوب په وړاندې د اړتیا په صورت کې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. د روسیې دولتي خبري آژانس ریا نوویستي د ګروشکو له قوله ویلي چې نوموړي ټینګار کړی چې که د ناتو نور غړي د فنلند په خاوره کې ځواکونه ځای پر ځای کړي روسیه به هم په لویدیځ او شمال لویدیځ کې خپل پوځي ظرفیت پیاوړی کړي. هغه همدارنګه ویلي چې روسیه به نور اقدامات هم وکړي تر څو نظامي امنیت ډاډمن شي. فنلند او سویډن د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له ناتو سره د یوځای کېدو پریکړه وکړه. ترکیه او هنګري د سویډن تر څنګ د فنلند د غړیتوب پروسه هم ځنډولې وه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په وړاندې د ناتو د دغو دوو غړو مخالفت تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی خو د ناتو سرمنشي وویل دوی به سویډن یوازې پرې نږدي او زیاته کړه چې دا هیواد هم دې ته ډېر نږدې شوی چې د دې تړون بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
ساينس پوهان هڅه کوي د شمالي قطب د څو پیړیو کنګلونو نمونې د سیړنو لپاره ذخیره کړي ځکه د ځمکې د کورې د تودوخې له زیاتېدو سره دغه کنګلونه هم په چټکۍ د ویلېدو په حال کې دي.
د شمالي قطب ساينس پوهانو د دوشنبه په ورځ وویل مخکې له دې چې د اقلیم د بدلون له امله کنګلونه ویلې شي د دغو لرغونو یخونو طبقې د سیړنو لپاره خوندي کوي. د ساينس پوهانو دغه ټیم چې پکې ایټالویان فرانسویان او نارویژیان شامل دي خپل څېړنیز کمپ د ناروې په سوالبارډ ټاپو کې درولی دی. دوی د برمو په ذریعه د یخونو تر سطحې 125 متره لاندې د یخونو مختلفې طبقې په پایپونو کې ځای په ځای کوي. دا د یخونو هغه طبقې دي چې د جیو کیمیکل پروسو نښې پکې دي او درې پیړۍ ورباندې تیرې شوې دي. د یخونو پر دغو ژورو هستو څېړنه به ساینس پوهانو ته په دې اړه چې پخوا څه ډول چاپېریالي شرایط ول ارزښتناکه معلومات په لاس ورکړي. ساینس پوهانو خبرداری ورکړې هغه اوبه چې د یخونو د ویلې کېدو له کبله رامنځته کېږي په یخونو کې دننه لار مومي او هغه جیو کیمیکل آثار او علایم بدلوي چې په دغو لرغونو یخونو کې له څو پیړیو راهیسې خوندي دي. د آیس میموري په نوم بنسټ مشر جیروم شاپالاس چې دغه څېړنه مخته وړي فرانس پرسته وویل چې ساینس پوهان ویني چې د دوی لومړني مواد د تل لپاره د دغه سیارې له سطحې ورکېږي او زیاته کړه دا د کنګل پیژندونکو په توګه زموږ مسؤلیت دی چې د دغو یخونو د یوې برخې د خوندي کولو ډاډ ترلاسه کړو. یو شمېر ساینس پوهانو چې په دې وروستیو کې پر شمالي قطب د ځمکې د کرې د تودوخې د زیاتېدو د اغېزو په اړه څېړنه کړې ویلي چې که د ځمکې د کرې تودوخه همداسې دوام وکړي څو لسیزې وروسته به شمالي قطب نور کنګل شوی نه وي. که ماشوم واکسین کړی ګزانیې نه وهي د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
اوس هم لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمېر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې وایي دا کار د خپلواک